سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوي تاسو زموږه کده ازاده رادیو نوري د دې سات خبري خبرونه ته مو زه فريد سيال د اوقاب پیکار د تخنیکی چارو په سمته لختر کلی کوم د دې سات د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ هله دی وروسته په بامیانو کې بند امیر ته خزی د تګ اجازه نه لري. د افغانستان یو شمیر کورنۍ رسنۍ ونن د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی هغه څرګندونی شریکې کړي دي چې پکې وایي څو چې بند امیر ته د خزو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي، خزی د بند ته د تګ اجازه نه لري. ښاغلی حنفی زیاته کړې خزی په چکر تللی شي، خو چکر تلل فرض یا واجب نه دي. د بندیز یوازې په شفاهي ډول د طالب چارواکي په خپلو خبرو کې وقت د طالبانو لاستنیدو وروسته لاشبګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوي، نجونې له پانتوني زده کړو راګرځول شوي او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوی دی. د ازبکستان یو هیئت طالب چارواکو سره د خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن پر خپل ایک شبکې ټویټر لیکي د دغه دیرش کسیزه هیئت مشري د ازبکستان د تجارت وزارت نومړی مرستیال ناظم خان خالد مرد کوي. دغه اژانس یاده کړې ده چې د دې هیئت د دورځني سفر په ترڅ کې به د افغانستان او ازبکستان د بیلابیلو مسایلو له هغې ډلې د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر پراختیا د دواړو لورو ترمنځ خبرې اترې وشي. ازبکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، خو د نورو هیوادونو په څیر یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان په چارو کې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي تېر کال ویلي وو طالبانو سره تعامل د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي دوه ملکیان د روسیې په نننۍ برید کې وژل شوي دي. د خارکیف د سیمې والي ویلي دا دوه کسان هغه مهال ووژل شول چې د خارکیف په ختیس کې د پلودوولي کلی پر یو کافي شاپ توغندی ولګېده. د 2022 کال د فبروري راهیسې له کله چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی، یو څه موده وروسته پودلولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تیره سپتمبر میاشت کې ونیوله. او د روزنیز ماموریت پر مهال د دوه اوکراینی الوتکو په ټکر کې درې پیلوټان وژل شوي دي. د اوکراین د تحقیقاتو دولتي ادارې نن ویلي دي چې د ال 9 الوتکې چې د ژیمترو پر فضایي الوتنې کولې پرون ټکر کړی و. د ښار د اوکراین د پلازمېنې کیف لویدیز ته په 140 کیلومتر کې پروت دی، تر چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده په اړه یې پلټنې پیل شوې دي. خبرونه مو واوریدل، وړاندې درته دا مطالب لرو. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتوي چې افغانان لا له وړاندې ورسره مخامخ و. وړاندې یې په دې اړه درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوي دي. دا چې چاپیریالي مثبت نمونې ستاوي
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپلګيري کېږي هغه مثبت راشي، دوه ته مثبت نمونې ویل کېږي.
په دې اړه چې د پولیو پیښې په افغانستان کې په تېر کال په کوم ولایت کې ډېرې ثبت شوي دي، په دې اړه به درته ډېر جزئیات ولرو. دا به هم راسره واورئ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق بیا ویلي دي چې د پولیو د واکسین په تطبیق کې ورسره خلک مرسته نه کوي.
دا سخت دا خلک ست چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي، د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي.
روسیه ته به هم ورشو چې په پلازمینه مسکو کې نن د بی پیلوټ الوتکو د برید لامل په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. موږ مطالب هم شته، منتیا مو غواړم.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړی مشي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو ماموریت وايي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسي هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي چې افغانان لا لوړاندې ورسره مخامخ وو. د دغه ماموریت پر ویب پاڼه د تیرې ورځې په خبره شوې لمبې کې راغلي دي چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران په حل کې مرسته او افغانانو ملاتړ د متحده ایالاتونو یو بیړنۍ نومړی توپ دی. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو ماموریت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنۍ موسسو کې د خزو په کار د طالبانو د بندیز پریکړې د مرستندوی موسسو هغه ورتیاوي کمې کړي چې زیانمنو افغانانو ته مرستې ورسوي. په دې اعلامیه کې چې تیر ورځ دغه ماموریت په ویپاڼه خبره شوې راغلي، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت زورواکي پالیسۍ هغه ننګونې لا پسې زیاتې کړي چې افغانان لا وړاندې ورسره مخ دي. متحده ایالاتو په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو او د اقتصادي همکاري او سازمان ترمنځ د افغانستان په اړه د عمومي غونډې له پریکړه لیک هرکلی کړی. د طالبانو حکومت تیر کال په نادولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګو چې لامل یې په ډیر شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود کړل. د بهرنیو موسسو دغه محدودیت دغه کورنیو اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړې چې لا وړاندې ژوند په بهرنیو مرستو متکی وو. د جلال آباد ښار اوسیدونکو سمسور چې د واټ په سر د مزدورۍ په تمه ولاړ دی وایي بیکاری زیاته شوې او که بهرنۍ مرستې لا محدودېږي د دوی ژوند بل سخت او ستونزو سره مخ شي.
دا اوس هم تاسو وګورئ چې چوک ته په سلهاو خلک راځي د مزدوریانو لپاره، داسې څوک نشته چې هغوی د کار لپاره دوی بوزي د خپله روزمره هغه مزدوري پیدا کړي. نو که چېرته دا نړیوال بې مرستې هم بندې کړي دوی بېخي له یو غټ ناورین سره مخامخ شي.
د پلازمینې کابل یو اوسیدونکي احمد جاوید ازادي راډیو تویل
بے روزگاری زیادہ دا کار نست خلق بے روزگاری لواجہ حتی خپل اولاد خرسی نو دلتا ورس پورس غریبان خیرات خوران زیادتی نو موږ سره خپل کومک کوي چې موږ د هغه سختینه ووزو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنې دول پیل روس په دې هواد کې بے وزلی او بیکاری تر بل هر وخت زیاده شوی. د روان میلادي میاشتې په 11مه نیټه د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ په یو راپور کې ویل چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدل او د ښځو په وړاندې د طالبانو وروستي اقدامات به په دې هیواد کې د لوږې کچه لا پسې لوړه کړي. په راپور کې راغلي وو چې د نویو ارزونو پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت په راتلونکي کې له نورو ستونزو سره مخ کېدونکی دی او په 2021 کال کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو د لومړیو میاشتو په څیر به اقتصادي حالت څه ناڅه خراب شي. پر راپور کې راغلي وو چې د دې هیواد اقتصاد په اوس وخت کې تر ډیره په دې پورې تړلی چې آیا له افغانانو سره نړیوالې مرستې په یو ځل کمیږي او که د وخت په تیریدو سره به د مرستو کچه کمه شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 100 کورنیو نه هي د خوړو لپاره کافي توکي نه لري او شاوخوا 40 میلیونه وګړي د شپې په لوږه ویده کیږي. ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو هم په افغانستان کې د اقتصادي ناورین راپورونه ورکړي او ویلي دي کله افغانانو سره مرستې ونه شي نو په دې هیواد کې به انساني ناورین رامنځته شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ناروغۍ او چاپیریالي مثبت نمونې د تیر کال پرتله زیات شوې دي. یاد سازمان د پولیو بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په وینا کې لیکلي دي چې د تیرې غونډې څخه تر اوسه په ننګرهار ولایت کې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د ګزند یا پولیو ناروغي او د چاپیریالي مثبتو نمونو د زیاتوالي خبر ورکوي. یا سازمان په نړۍ کې د پولیو وایروس د خپرېدو په اړه د بیړنۍ کمیټې د شپږ دیرشمې غونډې په بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه وویل په افغانستان کې د تیرې غونډې راهیسې د ګزند یا پولیو وایروس 95 پیښې ثبت شوې چې ټولې د ننګرهار ولایت څخه دي. په بیانیه کې زیاته شوې چې تر دې دمه په افغانستان کې 2 مثبتې چاپیریالي نمونې ثبت شوې چې یو یې په کندهار، یو په بلخ او نورې ټولې د دې هیواد په ختیځ کې لیدل شوې دي. خو د یادې کمیټې د 15 غونډې په بیانیه کې چې د روان میلادي کال د می میاشتې په 12مه نیټه د روغتیا نړیوال سازمان په ویبپاڼه خپره شوې وه، په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 0 او د مثبتو چاپیریالي نمونو شمېر 15 لیکل شوې وه. چې د روغتیا نړیوال سازمان په وینا دا په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د پولیو په پیښو کې زیاتوالی ښیي. خو دا چې مثبتې چاپیریالي نمونې څه ته وایي، د کابل ښار د انتني روغتون متخصص ډاکټر فریدالله عمری وایي،
زموږ په چاپیریال کې هغه د پولیو ویروس عامل شتون ولري چې غیر سمپل ګیری کېږي، هغه مثبت راشي دوه ته مثبتې نمونې ویل کېږي. او دې تر څنګ کله چې په هغه ناحیه کې مثبت نمونې رامنځته کېږي، د دې لپاره واکسین ضرور اړین دی.
نوموړی کورنۍ هڅوي چې خپل ماشومان دې د دې ناروغۍ پر وړاندې واکسین کړي. په بیانیه کې زیاته شوې چې په کندهار ولایت کې د مثبتې چاپیریالي نمونې کشف د عامې روغتیا لپاره یو اضطراري حالت دی، او په سویلي سیمو کې کور په کور کمپاینونو ته اجازه نه ده ورکړل شوې، نو ځکه د ناروغۍ د پراخېدو خطر شته. په دې اړه مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت څخه وپوښتل، خو ویان یې شرافت زمان د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د پولیو د ماشومانو د ګزڼ د پیښو له زیاتوالي سره سره د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمېر واکسیناتورانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي، خلکو له دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په 28 ولایتونو کې د ماشومانو د ګزڼ پر ضد د واکسین څلور ورځینی کمپاین چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شوی و، د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېد، او په شپږو نورو ولایتونو لکه بلخ، جوزجان، سمنګان، سرپل، فاریاب او اروزګان کې به را روانه دوشنبه پیل شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د ځواکمن خوځ غورزنګ او شمیر غړو په افغانستان کې هغه څه چې دوی د خزو هدفي او مرموز او جنې بولی په خبرګون کې اعتراضیا ناست وکړه. دوی چې د جمعې په ورځ په کابل کې د وژل شوی یوټیوبر هورا سعادت د قبر ترڅنګ راټول شوی وي، پرته له دې چې کوم اسناد وړاندې کړي، دا وکړه چې افغان مېرمنې د خپل حقونو څخه د محرومیت ترڅنګ د طالبانو لوري له سپکاوي وهلو ډبولو ربړونو زندانی کېدو او مرموز او هدفي وژنو سره مخته. تفصیل لپاره راپور کې
د هغه څه په وړاندې د افغانستان د ځواکمنو خوځو غورزنګ د غړو اعتراض چې دوی د طالبانو د حکومت تر واکمنۍ لاندې د مرمنو مرموز او هدفي وژنې بولی. د دغه حرکت یو شمیر غړو د جمعې په ورځ په کابل کې د ځواني یوټیوبري هورا سعادت چې څو ورځې وړاندې په مرموز ډول وژل شوی و، قبر ته څیرمه په یوه اعتراضیا غونډه کې دا وکړه چې په تیرو دوو کلونو کې طالبانو د ښځو حقونه تروړلي او افغان مېرمنې د طالبانو له لوري له سپکاوي، ربړونې، وهل او ټکولو، زنداني کېدو، د جنسي تیري او د مرموزو او هدفي وژنو سره مخ دي. خو دوی د خپلو دغه ادعاګانو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. که څوم طالبان وړاندې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړي، خو د ځواکمنو خوځو غورزنګ په دې اړه په یوه اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې 13 مېرمنې په مرموز ډول وژل شوي. د اعلامیه په ټکو د پخوانی ولسی جرګې غړي شکریا الکوزی، محصل او مدني فعال ډاکټر ګلسر، استاد خاطره، یوټیوبر هورا سعادت، محصل او مدني فعال فاطمه، زینب، سمیا او فروزان صافی، قابله نفیسه بلخی، د خزو د حقوقو فعال سمرګل، د تیر حکومت کارکونکو ایدی یمال خپل دوه لونو سره، او د پولیسو په خوانی افسر میرمن نگار هغه افغان میرمنی دي چې په کابل، کاپیسا او بلخ کې په مرموز ډول وژل شوی. د ځواکمنو خوځو د غورزنګ غړو ادعا کړې چې طالبانو دا مېرمنې هدف ګرځولي، خو نامعلوم وسلواله د دغه پیښو مسول بللې دي. د دغه حرکت یوې غړې حلیمی حکیمی ازادي راډیو ته وویل،
ما با رفتن سری قبری
موږ ته هورا سعادت قبر ته د هغې د کورنۍ سره د غم شریکۍ لپاره لاړو. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې هغه کسان چې د ښځو د هدفي وژنو مسؤلین دي باید سزا ورکړل شي او پرېنښودل شي چې په ښځو ظلم او ستم وشي،
ظلم او ستم قرار بگیرد.
هورا سعادت ځوانه یوټیوب چلوونکې وه چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ په مرموز ډول په کابل کې ووژل شوه. د هغې د کورنۍ غړو تایید کړی چې هورا سعادت په یوه غمجنه پیښه کې وژل شوې، خو د وژنې د څرنګوالي په اړه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کابل امنیه قومندانۍ له دغه پیښې سره د تړاو په تور د یوې میرمنې په ګډون د دوه تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ځواکمنو خوځو غورزنګ له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غواړي چې د طالبانو له لوري د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي او پرېنږدي چې افغان میرمنې قرباني شي.
په همدې حال کې یو شمیر مېرمنې چې مخکې د طالبانو له لوري بندیانې شوي دا کوي چې په زندان کې شکنجه شوي او په زور ترې اعترافات اخیستل شوي. د دوی له ډلې د روقي صحی په نوم یوې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو په زندانونو کې میرمنې هیڅ وکیل د بشري حقونو بنسټونو او خپلې کورنۍ ته لاسرسی نه لري او آن له خپل ځانه د دفاع حق نه لري. طالبان هیڅ ډول دلیل نه مني. خزینه زندانیانې وحی ټکوي په مرګ کې ګواښي اجباري اعترافات او ویډیوګانې ترې اخلي او کله چې له زندانه هم خوشي کېږي یوازې ظاهرا آزاد وي خو نور د کور ادرس یې اخیستل کېږي د کورنۍ د غړو شمېرې یې اخیستل کېږي او دا کس تر څار لاندې وي
او هم زمان تحت تعقیب است.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه ادعاګانو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په یو راپور کې ادا کړي وه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واک وروسته د تیر حکومت د غړو په وړاندې لا تسوه ډېر بشري حقونه نقص کړي چې 213 پکې مرموزي وژنې دي خو طالبانو دا راپور رد کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به د اوکراین جګړې ته تم شو. د روسیې په پلازمینه مسکو کې نن د بیپلوټ الوتکو د برید له امله په دریو هوایي ډګرونو کې الوتنې وځنډول شوې. تر دې وروسته روسي ځواکونو د اوکراین په خارکیف سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې پر اوکراینی ځواکونو فشار زیات کړی دی. تفصیل د احمد چیبر په دې راپور کې.
د روسي په پلازمینه مسکو باندې د بی پیلوټ الوتکې د برید له امله الوتنې ګډوډې شوې دي. د حمله نن سهار وختي وشوه. د روسي تاس دولتي اژانس ته خبر لمخي د دې حمله له امله د مسکو په دریو اصلي هوایي ډګرونو شيرمي تووا دموتی دیوا او ونوکوف واکه الوتنی د 2 ساعتونو په مخه وزندول شوې. د ماسکو شاروال سرګي سوبینین وای چې و درون الوتکه د ماسکو د اترینسکی په فضا کې نسکور شوه. د سیمه د کرملین د لویریس په 50 کیلومتر کې پرته ده. د بی پیلوټ الوتکه د بریټ یو ورځ وروسته تر دی وشو چې د روسي له لوري د کریمیا اشغال شوی ټاپو وسمو په ګډون د روسي دننه د بی پیلوټ الوتکو بریټونه وشول. د روسي دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د څلور پر ساتونو په ترس کې دریا بیا ډرون الوتکې لمن سوړې دي چې له دې ډلې دوه څلوېشت د کریمیا ټاپو وسم پر سر وشتلې دي. بل لور ته د روسي ځواکونو د ډسو له امله نن د اوکراین په ختیځ کې دوه ملکیان ووشل شول. د خارکیف والی اولی سینهوبوف وویل چې دا دوه تنه د پودولی په کلي کې چې د خارکیف ختیځ ته پروت دی په یو کافي شاپ کې وژل شوی دي. روسه تر دې چې روسي د 2022 کال په فبروري کې په ټول اوکراین بریټ وکړ د پودولی کلی ونیو او دا سیمه په سپتمبر کې بیرته اوکراینی ځواکونو ونیوله. روسي ځواکونو په روسي ونیو کې د خارکیف د لومړی کرښې د ماتولو هڅې زیاتې کړې دي. اوکراینی ځواکونه وای چې جګړه سخته شوې ده خو لا هم دوی توانېدلې دي چې لومړی کرښه ټینګه کړي.
دا سنگاپور د ټیکنالوژي پانتون څېړونکو د لینزونو لپاره داسې بیټرۍ جوړې کړې دي چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجېږي. د چې څنګه تفصیلي اسمت سروان اورو.
نن سبا نه یوازې د سنگار او ښکلا لپاره بلکې د عینکو په ځای د سترګو د نظر لپاره له لینزونو څخه ډېر کار اخیستل کیږي. د لینز د استعمال زیاتېدو سره هم مهاله د هغه جوړونکي کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته لا شاو پرمختللي لینزونه جوړ کړي. ځینې ځیرک او سمارټ لینزونه هم جوړ شوي چې له موبایل او نورو الکترونیک وسایلو سره وصل کیږي. څو هغه څه چې د لینز کارونکو ویني د موبایل یا کمپیوټر پر سکرین ښکاره کړي. د نان یانګ د ټکنالوژي پوهنتون د الکتریک او الکترونیک انجینیری د پوهنځي د اسیسټانټ استاد لی سیوک هو په مشه د څیړونکو ډلې د سی بیټری اختراع کړي چې له هر راس فلزه کار اخلي. دا بیټری د پخوانی بیټری خلاف تاوان نه لري ځکه چې له تجزیه کېدونکو موادو جوړه شوی او پوښي د ګلوکوز دی. دوی دا بیټری په داسې ډول جوړ کړی چې د انسان د سترګو په اوښکو چارجی شي. د دې بیټری پنډوالی تر 1 ملي متر کم دی. له همدې امله په حقیقت د انرژي د زیرمه کېدو په اړه شک نشته. څېړونکو د دې اختراع د اسمویل لپاره لوی مصنوعي سترګې کار واخیست.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازم همکارینه کوي. دوی وایي له همدې امله ډیر ځلی د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي. یو شمیر خلک وایي دوی همکاري کوي او خپل ماشومان د ماشومانو د ګزن ناروغي په وړاندې واکسین کړي دي. تفصیل د نرګس مومن په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه د پولیو یا د ماشومانو د ګزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، د یونیسف د پولیو پروګرام مسؤلین او یو شمیر واکسیناتوران وایي خلک دوی سره د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د وجهي صندوق یونیسف د پولیو د مخنیوي پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې له همدې امله دوی ډیر ځله د سیمې له مخورو او علماو مرسته غواړي.
بلابل ستونزو سره مخ کیږو، داسې سخت داسې خلک شته چې هغه نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي. د منفي تبلیغاتو تر تاثیر لاندې راغلي وي، هیڅ دلیل او منطق نه مني. هلته بیا موږ له مخورو کسانو له علماو مرسته
ځینو سیمو کې داسې ستونزې چې میندې او پلرونه خپل ناروغ ماشومان نه واکسینوي، حال دا چې ناروغ ماشوم لپاره واکسین ډیر اړین. په ځینو سیمو کې خلک نوي زیږیدلي ماشومان په لومړیو ورځو دومره وخت لپاره له کوره نه راو باسي، هغه دودیزو مسایلو په اساس باندې. نو ساو کې داسې خلک هم شته چې هغه د ځینو مذهبي دلایلو په اساس باندې واکسین نه کوي. یو بل عمده ستونزه ماشوم په کور کې نه طیب اصلره مورز به ورزي، که کور ته راغلی به رسون سبب نو هغه واکسین نه وي.
یو شمیر واکسیناتوران هم دغه موضوع تاییدوي، وای خلکو ته د دوی د ماشومانو د ژغورلو لپاره ورونه ورټکوي خو څوک یې ورته نه خلاصوي. واکسیناتور حشمت اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل
د هر کور ته ټکول او د غوی راځي کول د مشکله کار ده. هاو دا ډیر مشکله خبر ولا مخته ډیرای کورونا ته به ترمیم کوي صحیح درځ نه وځي، بیا د غوی راځي کول قنې کول ډیر سخت کار ده.
دا څرګندونه د سمحال دي چې د تیر دوشنبه په ورځ د زمری په دیرشمه نیټه د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو چې څلور ورځې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د پولیو د پروګرام مسؤلین وایي اټکل شوی چې په شپږو نورو ولایتونو بلخ، فاریاب، سرپل، جوزجان، سمنګان، اوروزګان کې دغه واکسین د روان دوشنبه په ورځ د سمبولې په شپږه باندې ټاپایل شي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې دا واکسین د کمپاین په دې پړاو کې چې په ټول افغانستان کې ترسره کیږي د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ به څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولای شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي کوم چې په ستوني فقرات کې دي او د ماشومان د ګزن لامل ګرځي. خو یو شمیر خلک او د سیمې مخاور وایي دوی په دې برخه کې لازمه همکاري کړي او لنورو هم ورته هیله لري. د کابل ښار د اوومې ناحیې د اتم گذر وکیل محمد رامز عمری ازادي راډیو ته وویل
ما به مردم ابلاغ کردیم،
مو خلکو ته د پولیو واکسین ابلاغ کرد چې خلک د پولیو واکسین خپل ماشومان ته تطبیق کړي چې د پولیو له ناروغي په امان کې وي. مو هم خپل او هم د ساتامي کارکونکو چې صحیح ترزي خلکو ته ابلاغ کوي. د مسجد امامان هم د برخه کې مو سره همکاري کوي.
د کابل اوسیدونکو نایده چې تازه تیر اونۍ خپل لور د پولیو ناروغي په وړاندې واکسین کړي وای دا واکسین ډیر مهم دی او باید کورنۍ په وړاندې بې غوري ونه کړي.
پولیو همیشه په اروزایو کې ورکل شي ماشومان ته د دې په خاطر باندې چې موږ ماشومان ورته ضرورت لري. پولیو واکسین ورکول په قصه کې دومره خلک نه وو او هغه وو چې بعضی اطفال فلج کېدل. دولت نه خواهش لرو چې ډیره پاملرنه ولري د ماشومانو په پیسې.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شایما هم وایي واکسیناتورانو سره همکاري کوي. نوموړي وایي باید د واکسین ټیمونه لري پرتو سیمو ته هم ورشي چې ټول ماشومان واکسین شي.
زمان ماشومان ته وخت په وخت پولیو واکسینونه کیږي. موږ ډیر خوشاله استو چې زمونږ اولادونه دي نو د فرج نه پامنوسی. ما یو سلور کلن زوی ده او یو می درې کلن لور ده. نو د دې لپاره وخت په وخت واکسین کوم. نو زه متوجی ما دي ته منګه د دولت نه دغه تقاضا لرو لری فرتو سیمو د غوی لپاره باید هم واکسین ورسیږي.
خلکو ته د پولیو واکسین په اړه د عامه پوهاوی د پروګرامونو په تړاو مو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان و پوښت خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونه دی چې په افغانستان کې سخ کال د پولیو ټولې 15 پیښې پاکستان سره په سرحدي ولایتونو ننګرهار کې ثبت شوې دي. دا پیښې د دې ولایت په بټي کوټ، کوټ نازیان، بهسود او دور بابا ولسوالۍ کې په پسې ډول ثبت شوی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پولیو یا د ماشومانو ګزن پکې محو شوی نه دي.
دال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوښې سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
اوس با ورشو په سویل کې د طالبانو د لوړز د کړ سرپرست وزیر ترګندونو ته چویلې دي ته جمهوریت نظام کې د پانتونونو محصلین دا دینی اړخ څخه په جهالت کې ساتل شوې دي. د خبري ندیم په روزګان کې کړې دي. ورزو تفصيلي په راپور کې ورو
د طالبانو د لوړز د کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم نن روزګان ولایت ته د سفر پر مهال یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د پونتون محصلین د دینی اړخ په جهالت کې ساتل شوی و. نموړی ویل چې دوی اوسمهال کوشش کوي چې د پونتون محصلین د سریز د کړو ترڅنګ په دینیز د کړو هم سمبال کړي او په خبرې چې اوسمهال په پونتونونو کې ګڼ شمیر دینی علماي په دنده ګمارلې او دا لړۍ لا هم روانه ده.
یو ظلم چې محصلین سره چیر نظام کړی هغه دا و چې زموږ محصلان ورونه په دینی اړخ کې په جهالت کې پریږي.
شاغلی ندیم د غلطه د خبرو پر مهال به دینیز د کړو د اهمیت ترڅنګ د اسریز د کړو پر اهمیت هم خبري وکړي او خلګي د زده کړو لوري ته واڅول. نموړي ویل چې روزګان ته د سفر هدف دادی سو د پونتون د ماسلینو او د مدرسې د طالبانو ترمنځ واټان را کم کړي. د جټولو سره سره مولوی د محمد ندیم د غلطه د وینا پر مهال د قضایي ارګانونو د فعالیتونو په برخه کې هم خبري وکړي او یو ویل کوم څوک چې غلا کوي باید لاس یې کاته سي او څوک چې نور غیر شرعي عمل تر سره کوي باید شرعي حدود ور باندې جاری سي. شاغلی ندیم دغه سفر روزګان ولایت پر داسې مهال تر سره کړی دی چې د روزګان د لوړز د کړو په موسسه کې اوس مهال تازه د طالبانو د حکومت ته همږي وکمنې پر مهال باندې د شریعت پونځي هموري زفه سوي ده او دغه راز ګڼ شمیر دیني علما هم په دغه پونتون کې په دندګو مرل سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبد المنان عادل هلمن ولایت د کجکید ولسوالی نه دا پیغام تاسو ته پریږدم. نن د پاکستان او د افغانستان لوبه ده او ټول مسلمانان ته مهله ده چې خپل اطلان په دواو کې وستا او د افغانستان د لوبډلانو څخه مهله دغه د چې بیا مهله د خاور سره خاور نسی تربیه د خدای پامان.
سلام علیکم. زه د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو څخه مننه کوم چې موږ راغتر یو ځای رسی موږ د مشکل دی چې د مرستې راشي هغه هغه خلکو ته نور کوي چې مستحقي مسکینان یې هغه خلک یې وړي چې یا په طالبانو کې یا طالبان یې یا غټ مولایانو ملایان یې ټول مرستې د خلکو خپل وړي خپل جیبو ته ورچی خوار غریب ته نه رسیږي.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د آزادی رادیو کارکون د ټولو ته سلام. من افغانستان کې ژوند کوم ډېر سختۍ سره مخ یو موسسي والا یې بل هغه مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو کارکون د ټولو ته پیغام دا دی چې هر یو خیری بنسټ هغه موسسي مونږ سره مرسته وکړي. آزادی رادیو بیا هم بیا هم غږ کوم چې زمان غم دیو که دیر دیسی آقا سرم آخیو بحران سرم.
دویمه نیمای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د تاندې څنګه پروګرام لرو. دا پروګرام درته په څو شیبو کې لرو، خو یو یادونه کوم چې موږ د موسیقي پروګرام نوی پیل کړی دی، چې په دې پروګرام کې موږ ساسي په خوخه سندرې خبرو کوغواړی شي. ساسي سندرې په دې پروګرام کې خبرې شي کولای شي زموږ په واتس اپ شمیره 00 څلور سو شل 22 ولس څلور ویشت شپږ سوه